د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے نم دے اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 3 منیټه دا د وائس آف امریکا ڈیوا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کړی وایم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم درو خلومړې پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته اسلام آباد های کورٹ به سبا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابی کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي بلخو وزیر اعظم شهباز شریف په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې په عمران خان د غلا تور لګولې او ولسته د اف اے ٹی اف د خړ فرست نه د پاکستان په وتلو مبارکي ویلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړی خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی سیاسي او ثقافتي حقونه نه ورکوي او د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي روس له تېرې شپې راهسې په یوکرین پراخه بریدونه پیل کړي بلخوا د امریکې او روس د دفاع وزیرانو په ټلیفون د یوکرین په کشاله د یو بل سره خبرې اترې کړي او اوس د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورٹ په سبا له د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابی کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي بلخوا اسلام آباد پولیس د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ناهلی په ضد احتجاج کوونکي د تحریک انصاف یو شمیر پلویانو په ضد مقدمه درج کړي دي عمران خان د دغه فیصلې په اړه په خپل غبرګون کې ویلي د الیکشن کمیشن فیصله یو اړخیزه یا جانبدار ده او دوی په ضد عدالت ته ځي او په عدالت کې به معلومه شي چې دوی یو غیر قانوني کار نه دی کړی نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی چې احتجاج دې ختم کړي او بیا به ورته احتجاج دپاره غږ کوي عمران خان ګواښ کړی چې احتجاجي لړۍ به جاري ساتي د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د ملک په یو شمېر لویو وړو ښارونو کې د عمران خان په ضد د الیکشن کمیشن په فیصله احتجاجونه کړي او سړکونه یې بند کړي وو الیکشن کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د 15 کالو لپاره نه اهله کړي چې په ضد عمران خان د اسلام آباد په های کورټ کې اپیل جمع کړي دي بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د خالی په ورځ ویلي په کار ده چې ټول د آئین احترام وکړي او کم پوځي جرنیل چې آئین مات کړي د هغه نوم په غستلو سره پی تنقید وکړي شي نه چې د ادارې په حیث په ټول پوځ تنقیدونه کیږي سړونکو وایي د پاکستان جمهوریت نظام وخت په وخت په ګډوډولو او د آئین په ماتولو کې د پاکستان د پوځ کردار به په تاریخ کې یاد ساتل کیږي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړی خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی سیاسي او ثقافتي حقونه نه دي ورکړي د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر په وروستیو رپورټونو کې هم د دې پخلی شوی دی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 78مې غونډې په وخت د بشري حقونو په اړه غونډې ته د وینا په وخت نصیر احمد فائق وویل دا وخت د افغانستان نه داسې رپورټونه را روان دي چې هلته بې د عدالته وجنې روانې دي خلک نیولی کیږي د امنیتي ځواکونو پخواني غړي کارکونکي خبریالان د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور خلک په لاقانونه توګه نیول کیږي اخوا طالب چارواکي وایي په کابل ښار کې د داعش ډلې یو مرکز تباه کړی او په عملیاتو کې د دغې ډلې 9 کسان وجلی دي چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جومات او کاش تعلیمي مرکز په چاودنو کې لاس لرلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړی دوه تنه داعشیان طالبان ونیول او وروسته یې د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې د هغوی د اوسېدو په ځای عملیات ترسره کړل په ایران کې د خالی په ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو احتجاجي مظاهرې کړې او د حکومت په ضد یې نارې وهلي رپورټونه وایي په یو شمیر ښارونو کې د احتجاج په توګه بازارونه او دوکانونه بند وو او د کارخانو مزدورانو هم په دغه احتجاجونو کې برخه اخیستې د سپتمبر په 14مه نیټه په ایران کې د کوردی میرمن مهسا امینی د مړینې په ضد راپورته شوي احتجاجونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر اوسه 122 کسان وژل شوي دي د ایران حکومت د دغې درنو مظاهرو تور په غربي نړۍ او امریکا پورې کوي خو امریکا دغه تورونه ردوي او وایي ایران دې د خپل ولس د بشري حقونو درناوی وکړي د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي روس له تېرې شپې راهسې په یوکرین پراخه بریدونه ترسره کړي دي رپورټونه وایي په دغه بریدونو کې د یوکرين د انرژي مرکزونه په نخښه شوی چې لامل د یوکرين په یو شمیر سیمو کې خلک د بجلی د کمی سره مخ شوی. د امریکای او روس د دفاع وزیرانو په یوکرين کې د روانې جګړې په اړه په خپلو کې په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو خواو په سیمه کې په امنیت یقیني کولو زور راوړی. خو د امریکا سیړنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډی آف وار ویلي د روس صدر ولادیمیر پوټین په یوکرين کې د اوږدې جګړې لپاره حالات برابروي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ په سباله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي. بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د خالی په ورځ ویلي په کار د چټول د پاکستان د آئین احترام وکړي او چې کوم پوځي جرنیل آئین مات کړی دی دا غه د نوم په اخیستلو سره د پاغه تنقید وکړی شي، نه چې د ادارې په حیث په ټول پوځ تنقیدونه کیږي. څېړونکي وایي د پاکستان جمهوري نظام وخت په وخت په ګډوډولو او د آئین په ماتولو کې هم د پاکستان د فوج کردار به په تاریخ کې یاد ساتل کیږي. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
د خالی په ورځ د پنجاب سرخار لاهور کې اسما جانگیر کانفرنس ته د وینا پر مهال د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا اویل چې کم جج فشار نشي زغملی نو هغه ته د جج په څوکۍ د ناستې هیڅ حق نشته. خاغلی فایز عیسا دریس خپل کړو چې په جج تنقید کول د هر چا حق دی او باید چې دا خ او بد جج نوم هم واغستل شي، خو د ادارې په حیث په عدالت تنقید کول مناسب نه دی. د زیاته کړه پاکستان ته د جمهوریت، عدالت او انتظامیه ضرورت دی، خو وایي د انتظامیه د برخې په حیث فوج هم د پاکستان لپاره ضروری دی.
کم جرنیل چې آئین مات کړی باید چې په هغه باندې د نوم په اغستلو سره تنقید وشي، نه چې فوج د یوې ادارې په حیث د ټکونو لاندې راوستل شي. او که دغه شان حکومتي چارواکي کم ناسم اقدام وکړي نو باید چې په هغه باندې د نوم په یادولو سره ټکونه وشي، نه چې د پاکستان په انتظامیه تنقید وشي.
د سپریم کورټ جج فایز عیسا دې کانفرنس ته د جمهوریت، عدالت او د فوج په کردار دا خبره په داسې حال کې کړي چې هیواد د سخت سیاسي اړیګړي او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی او ناقدین په هیواد کې د اقتصادي او بد حکمرانۍ پر شا د پوز په پر لپسې ډول سیاست کې لاسوهنه ګرځوي، خو د پاکستان پوز وار په وار وایي چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. وتلې قانون پوها او د پاکستان د اویا کلن تاریخ شاهد لطیف افریدی د قاضي فایز عیسا سرګندونې په اصولي توګه سمې ګرځوي، خو وایي تر څو چې د هیواد په عدالتي، اقتصادي او انتظامی ډانچه کې اصلاحات نه وي راوستل شوی نو ګمان نه کوي چې کني پاکستان به پرمختګ وکړي.
خو دلته د مفادو جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی. فوج هم په دې کې یو رول لري او فوج د ذمہ لري چې تاریخ فیصله کیږي. نو یقینا فوج د دې ذمہ لري نه خلاصيږي چې فوج څلوېښت کاله خو نیخ په نیخ حکومت کړی دی. که فوج اصلاح غوښتي، فوج اصلاح کولی، نو موږ ته د ترکی مثال هم دی. اتاتورک په کار ده چې داسې اصلاحات وشي چې د ملک کې جمهوریت مستقل شي.
یاد دی وی چې میرمن اسما جانگیر یو وتل قانون پوها او د بشري حقوقو سرگرمه فعاله وه او د هغه په یاد کې هر کال د پنجاب په سرخار لاهور کې کانفرنس منعقد کیږي چې پکې د پارلیمان غړي، قانون پوهان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالین، طالب علمان او د خواریکخ طبقه لیډران ګډون کوي. دې کانفرنس ته د پاکستان د قانون او انصاف مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلي چې حکومت خپل آئینی فرایض په تر سره کولو کې سنجیده ده او هڅه کوي چې په آئین کې ورکړی شوی د خلکو بنیادی حقوقونه نافذ کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د ترګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګلو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د خړ فرست نه پاکستان سلور کاله پس استلره ده. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د دې فرست نه په وتلو سره پاکستان سمالی اقتصادي ګټې هم ترلاسه کولای شي، او بل دا چې که پاکستان بیا د اف ای ټی اف په خړ فرست کې شاملېدو نه ځان بچ کول غواړي، نو هغه کم ګامونه پورته کول دي چې په عملي کولو سره دغه هیواد بیا د نړیوالې څارنې لاندې د تلو نه ځان بچ کولای شي. په دې موضوع د ډیوه خبریال ارشد حسین د اقتصادي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې تیار کړی.
د اقتصادي چارو ماهرین وای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل نوملر څخه په وتو به په پاکستان باندې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل لګیدلې تور داغ ووینځل شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیړنیز ادارې ایس ډی پی آی مشر او اقتصاد پوه ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوه ته وای که پاکستان بیا په دغه نوملر کې د شاملې دو نزان ژغورل غواړي، نو په هغه قوانینو او ضابطو به ورله عمل کول وي چې په دې وروستو کې د فیټیف په سپارښتنه راوړې شوې دي. نوموړي زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په اساس به اوس د پاکستان اقتصاد ډاکومنټډ شي او د سره به د محصولاتو جال هم پراخ شي.
جو کل ایک پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو تھی وہ اس سے نہیں آ رہی تھی کہ ایک رسکی کنٹری ہے.
هغوی مخ کې بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج ته بهرنۍ پانګونه ځکه نه راتلی چې دغه هیواد د ایف ای ټی اف په خل نوملړ کې شامل وو، او اوس په دغه پانګونه هم راتلل پیل شي، او د دې ترڅنګ اوس په پاکستان ته د ترسیلات زر راتلل او د کاروبار لپاره د پیسو تګ راتګ هم اسان شي، او له دې ترڅنګ به دلته د کاروبار لپاره اسانه هم پیدا شي. سیړونکي وایي کله چې یو هیواد د ایف ای ټی اف په خل نوملړ کې شامل وي، نو بهر ملکی کمپنیانې او ادارې په دغه هیواد کې د پانګونو څخه ډډه کوي، ولې چې دې سره په مالیاتي ورکړه راکړه کې ستونزې پیدا کیږي. اخوا د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه ته وای اف ای ټی اف پاکستان ته سلور کاله مخکې په بیلابیلو څانګو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپږ دیرش نکاتي کاریز پلان ورکړی وو، او پاکستان د اف ای ټی اف دغه سپارښتنې په کامیابۍ سره بشپړ کړې دي. اغلی سلمان شاه زیاتوي په سملاسي ډول به دا د پاکستان په اقتصاد کم اثر ونه لري، ولی چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې نوري دي. هغه وایي خدای اف ای ټی اف په خل نوملړ کې پاتې کېدل د پاکستان په شهرت یو تور داغ وو، او اوس دغه داغ ووینځل شو، او کچرې په راتلونکي وختونو کې پاکستان ته بهرنی سرمایه کار راځي، نو هغوی ته به د اف ای ټی اف لخوا د خطر خبرداری نه ورکړل کیږي، او دې سره به د پاکستان د بینکاري نظام څارنه هم لږه راکمه شي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس خل نوملړ په دوه برخو مشتمل وو چې پکې یو د هیواد مالیاتي نظام پیاوړی کول او د پیسو د غیر قانوني لیږد مخه نیول وو، او دویمه برخه په داخلي کچ د هغه کسانو او تنظیمونو پر ضد اقدامات کول وو چې د ملل متحده لخوا د بندیزونو سره مخ دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي که دغه تنظیمونه بیا په بدل بدل نامو خپل فعالیتونه پیل کوي، نو ګمان کیږي چې پاکستان به یو ځل بیا د اف ای ټی اف خل نوملړ ته لاړ شي. خو ښاغلی ډاکټر عابد قیوم سلهری وایي پاکستان سره قوانین موجود دي، او کدا کمې ډلې بیا سر راټوکوي، نو د هغوی پر ضد د دغه قوانینو لاندې مقدمې جوړې دي شي. ډاکټر سلمان شاه وایي که له قانونه ترهګر تنظیمونه د ترهګرۍ د مالی مرستو لپاره د پاکستان بانکي نظام کاروي، نو بیا ستونزه راپیدا کېدی شي. خو دې زیاتوي اوس د فیټیف په وینا د پاکستان بینکاري او مالیاتي نظام کې داسې حفاظتي بندونه راوستل شوي چې دغه ډلې به دغه بینکاري نظام ونه کارول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان او افغانستان د ګمرک یا کسټم چارواکو ترمنځ د پرله پسې غونډو له وجې نه یوازې دواړخیزه تجارت کې راپیښ شوي مشکلات کم شوي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه هم لوړه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږکال د جولای د میاشتې نه تر اوس ساعته پورې د پاکستان قومي خزانې ته نږدې سلور بلیون روپۍ جمع کړی شوې دي. تیر کال دغه رقم دوه بلیون روپۍ وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دوباره جوړېدو نه پس دا اورنې ځل دی چې تورخم د لیارې افغانستان سره د دوه اړخیزه تجارت کچه اضافه شوی او په پوره موجود د کسټم چارواکي چې د تیر کال منځنۍ څلور میاشتو په پرتله سخت کال د جولای نه تر اکتوبر کامی خزانې ته د محصولاتو په مد کې 3.9 بیلین پاکستانی کلداري جمع کړی شوی. تیر کال دغه رقم 2 بیلین روپۍ وو. هم دغه رنګ په دغه موده کې د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو او کویل امپورټ یا واردات هم قریبا 3 چنده اضافه شوی او د پاکستان له اړه صادرات هم 2 چنده شوی. په تور هم کې د کسټم چارواکو په وینا د کسټم کلیرنس عمل تیزولو ترڅنګ د هغوی او د افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت شو غونډو لوجه هم په ډیرو مشکلاتو کابو راوستل شوی او په دغه اړه اسیسټنټ کسټم کلیکټر یا ور حیات داسی ای
پاره کې دای چې داغه هغه طرف سایډ اهم یو پوینت اف یو راشي چې زمون دا ایشوز دی بارډر باندې یا زمون ټریډ دا دغه ته بیا موږ ورته خپل ایشوز وایو چې را مطلب ټرافیک فلو یا دغه تاسو ساتنه هغه سردا شو چې هغه ایشوزونه د وجه نه زمون لکه کوآپریشن سره هغه ایشوزونه ایشوز ریزالو شي.
ایبلان علی چې ځوان تاجر او د کویلی امپورټر دی هم د دغه حکومتي داو تایید کوي او یې
ټول سټیشن باندې افغانستان امپورټ کوم د خاص کر په تور خام باندې امپورټل زیات شوی دی پنځه کې فلټم زیات شوی دی نو کوم سیل شوی نو آیټمونه چې کوم دی هغه زیات شوی دی او افغانستان سره تجارت چې کوم دی هغه د پخاتې کې فلا دا
د افغانستان له اړه د کال په دغه برخه کې تازه میوه چې پکې انار انګور او مڼې شامل دي راوړی شي او سره پاکستان د افغانستان له رول کېدونکو ټماټر او پیازو باندې کسٹم ډیوټي هم ختمه کړي او سره د پاکستان دننه د کویلي ضرورت هم اضافه شوی. چارواکي چې اوس یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستانی تجارتي توکو غوښتنه او استعمال هم اضافه شوی او هم دغه وجه ده چې په تیرو څو میاشتو کې دغه دوه اړخیزه تجارت و د مونتلي. ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی ځانګړو ځواکونو په کابل او نورو سیمو کې د داعش خراسان ډلې د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات پیل کړي دي او دا وایي کړي ده چې دا غوی نه هتنه وسلوالي وجلي او دوی ژوندینی ولیدي. داعش ډلې د طالبانو په حکومت کې د لسګونو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې ده. د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملی توګه وجود نه لري خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې څو ځله د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبه یا خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو د جمعې او شنبه یا خالی په شپه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په کابل شار کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز عملیات کړي او دغه مرکز یې ختم کړی دی. مجاهد لیکلی لمړی د داعشانو دوه مهم کسان ونیول سول ورسته د کابل شار اتمی حوزې په اړوندو سیمو کې د داعشانو یو پټنځای کشف شو او ماښام مهال عملیات پرې پیل سول. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعشي ملیشو شپږ تنه ووژل سول. ذبیح الله مجاهد وایي په عملیاتو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یو عسکر هم وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. مجاهد داوه کړی چې د داعش خراسان ډلې له دغو وسلوالو وسله کلاشنکوفونه لاسي بمونه چاودیدونکي مواد او یو کورولا موټر هم ترلاسه کړی دی. بل لور ته د طالبانو د کورونای چارو وزارت د شنبه یا خالی په ورځ وویل حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د جمعې په شپه په شمالي ولایت تخار کې د داعش ډلې پر یو مرکز برید کړی دی. وزارت وایي دغه عملیات په دشت قلا سیمه کې شوی چې وایي د داعش ډلې د یو مهم قومندان په ګډون درې تنه پکې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت په بیان کې داوا شوی چې د کابل په پرونی عملیاتو کې وژل شوی د داعش خراسان ډلې هغه وسلوال